دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه اوري تاکل شوې ده چې د متحده ایالاتو د نیویارک ایالت محکمه د افغانستان د مرکزی بانک د 3.5 میلیارد ډالر کنګل شو شتمنه په حق له پریکړه وکړي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي نمائندګۍ سرپرست نصیر احمد فائق د دې پیسو د خوندیتوب لپاره په رسمي توګه محکمې ته توضیحات ورکړي او د افغانستان د ولس دفاع کوي د جمهور رئیس جو بایدن په فرمان کې چې د فبروري د میاشتې په 11مه صادر کړی د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شوو پیسو نه 3.5 میلیارد ډالر د بشری مرستو یوې ادارې ته ورکړل شوی او پاتې برخه یې په متحده ایالاتو کې د یو د پاسه 2000 کال د سپتمبر د میاشتې په 11مه د دهشتګرۍ په بریدونو کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړو حقوقي داوی ته ساتل شوی دی د امریکا فدرالي قاضي به دا پریکړه کوي چې آیا دا پیسې مدعیانو ته ورکړل شي یا نه خاغلی فائق همدارنګ ویلی دی چې دا کنګل شوی پیسې د افغانستان د ولستي او بل دا چې په دې بریدونه کې هیڅ افغان لاس نه درلوده نو ځکه افغانان هیڅ ډول حقوقي او قانوني مسؤلیت نه لري د افغانستان د کنګل شوی پیسو دا موضوع په داسې حال کې بیرته تود شوې ده چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې څوارلس کسیزې ډلې ویلي دي چې له یوې خوا د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د مرکزی بانک د 1 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کول او له بلې خوا په طالبانو د مالی بندیزونو له وجې په افغانستان کې بشري وضعیت له بد نه بدتر شوی دی د بشر د حقوقو نړیوال سازمان د طالبانو په دې پریکړه انتقاد کړی چې ویلي دي د افغانستان په هر ولایت کې به یو لوی مدرسه جوړ شي د دې سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدربار د ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو نه پرسته په افغانستان کې د مدرسو د جوړیدو دغه پریکړه دا څرګندوي چې دوی د ښوونځیو بیرته پرانستلو ته هیڅ لیوالتیا نه لري او ښاغلی بار دا پریکړه د افغانستان آئندې ته خطرناک ګڼي د طالبانو حکومت د 1401 کال د ثور اتمه چې په افغانستان کې د مجاهدینو د بری ورځ د عمومي رخصتي اعلان کړی ده د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په خبرشوي بیان کې ویلي دي چې پنځشنبه د ثور د میاشتې اتمه په شوروي اتحاد د افغانستان د سپیشل جهاد د بری د ورځ سره برابر ده او د قانون د یو سلويختمه ماده په اساس عمومي رخصتي ده بل خبر ده چې د طالبانو د حکومت د نتاق مرسیال ان عامله سمنګانی د ایران د بارنی چارو د وزارت د ویان د سرګندونو په جواب کې ویلي دي چې داعش د افغانستان په هیڅ برخه کې نشته نوموړي نن د اپریل په شپږ ویشتمه په ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې اسلامي امارات د داعش او نورو ډلو سره د مبارزې کافي امکانات لري په دې روانه میاشت کې د کابل په شمول په بلخ او کندز کې لسګونه کسان په 14 کې مړه او زخمي شوي دي داعش ډلې د زرو 14 مسؤلیت په غاړه اخیستې ده د طالبانو د حکومت د نتاق مرسیال ان عامله سمنګانی وایي چې د دې بریدونو عاملین په بلخ او د ننګرهار په ولایتونو کې نیول شوي دي او یا هم له منځه وړل شوي دي ایران په افغانستان کې د وروستیو چادونو په حق له چې هدف یې شیعاګان وو اندېښنه څرګنده کړه او د طالبانو د حکومت د دې چادونو د عاملینو په ضد د اقداماتو غوښتنه وکړه د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري د ترکیه د مطبوعاتي راپورټونو په اساس د ترکیه حکومت هغه 208 افغان پناه غوښتونکي چې په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوي وو بیرته افغانستان ته انتقال کړي دي د ترکیه صباح ورځپاڼې د اپریل په 15مه خبر ورکړ چې د دې پناه غوښتونکو الوتکه د ترکیه د مالاتیا د هوایي ډګر نه کابل ته روانه شوې ده په تیر سوونیو کې 680 افغانان افغانستان ته لیږدول شوي دي د پاکستان د کراچۍ په خار کې نن په یو پوهنتون کې د نننه یو 14 یو مینی بس موټروالو زو درې چینایي محصلان او د بس موټر پاکستانی ډرایور پکې وژل شو د دې حمله مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیسته د دې پوهنتون چارواکو ویلي دي چې په درې وژل شو چینایانو کې د چین لخوا د جوړ شوی کنفیوسیس انسټیټیوټ مشر هم شامل دی د امریکا د متحده ایالاتو د مذهبي ازادۍ نړیوال کمیسیون په خپل کلنی راپور کې په جنوبی اسیا کې د مذهب د ازادۍ په حق له اندېښنه خوده لیدل د کمیسیون د اپریل په 15مه په خپل کلانی راپور کې د امریکا د حکومت نغښتي دي چې د طالبانو د حاکمیت نروسته په افغانستان کې د مذهبي او دینی ازادیو د وضعیت د خرابېدو له کبله دي دغه هیواد د امریکا د بارنیو چارو د وزارت په تور لیست کې شامل کی. دغه کمیسیون رئیس د جمهور رئیس جو بایدن نغښتي دي چې هغو مذهبي اقلیتونو ته چې په افغانستان کې د خطر سره مخ دي امریکا ته د مهاجرت زمينه برابر کړي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د روسیې خبری آژانسونو سره په مرکه کې خبرداري ورکړی دی چې د درېمې نړیوالې جګړې خطر جدي دی او د سولې د خبرو د ګډوډولو په حق لای د کیف په چلند انتقاد کړی دی. ماسکاو دغه خبرداري په داسې حال کې ورکړی دی چې ټاکل شوی د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن نن د رامشتاین په نوم د جرمني هوایي اډه کې د اوکراین سره د لویدیځو ملکونو د امنیتي مرستو د زیاتېدو په حق لای د غونډې کوربتوب وکړي. په داسې حال کې چې روسي قواوو د اوکراین په ختیز کې بریدونه زیات کړي دي، د امریکا د دفاع وزیر هیله څرګنده کړې ده چې په اوکراین کې د روسي ماتې به کرملین له دې راوګرځوي چې په بل ځای کې يرغل وکړي. او د ازادي رادیو د راپورټ لقراره د افغانستان د غزنی د ولایت د قرهباغ د ولسوالۍ د لایق د کلی اوسیدونکو نور محمد چې قریب څلوي خلند دي، د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته په بایسیکل سفر پیل کړی دی. دای له غزنی نه مکه ته چې 1501 کیلومتر لار ده په بایسیکل سفر کوي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. تر نوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د پوهنې وزارت وایي د یونسکو د ادارې په ملګرتیا په افغانستان کې د سواد د زده کړو د مرکزونو د شمیر په زیاتوالو باندې کار کوي. اوسمهال په افغانستان کې د سواد د زده کړو او اتیا مرکزونه سته. د ملګرو ملتونو د شمیرونو لمخې اوسمهال په افغانستان کې د سواد کچه شاوخوا 30% ته رسیدلې ده. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پراپورت کوي.
د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو د ښوونیزي علمي او فرهنګي ادارې یونسکو سره په افغانستان کې د سواد د زده کړو د مرکزونو د شمیر د زیاتېدو په برخه کې کار کوي. د دغه وزارت د خبرونو رئیس او ویان عزیز احمد ریان امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د یونسکو د پوهنې وزارت د مشرتابه ترمنځ په دې اړه خبرې شوې او دواړو خواوو په دې موافقه کړې چې د پوهنې وزارت او د یونسکو تخنیکي ټیمونه به د سواد د زده کړو د مرکزونو د شمیر د زیاتېدو په برخه کې سره ګډ کار وکړي.
نو په دې راتلونکي کې به ان شاء الله دا پروګرام پیل شي. په دې پروګرام کې به یونسکو د ډونر یا تمویل کوونکي حیثیت لري رول لوبوي او د اسلامي امارت پوهنې وزارت به د دې پروسې د ناظر او سرپرست کوونکي ارګان په حیث باندې رول لوبوي او کوشش به کوي چې ښه با کیفیت د سواد زده کړې مراکز د افغانستان په ټولو برخو کې خصوصا هغه برخو کې چې روشلو کلونو کې له تعلیمي خدماتو محروم پاتې دي وروي ته تعلیمي خدمات ارزسي د لیکو زدکړې سره خلګ آشناسي او هغه کسان چې عمر دي خوندي له عمر نه لورده هغه له زدکړې او تعلیم نه به بچ پاتې نس.
په تیر رژیم کې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د سواد د زده کړو مینیت په نامه یو مینیت موجود و. خو اوس د طالبانو حکومت دا مینیت د ریاست کچې ته راټیټ کړی دی. اوس دغه ریاست تر څارنې لاندې په ټول افغانستان کې د ښځو او سړو دپاره واتې د سواد د زده کړو مرکزونه شته چې هغو کسانو ته پکې لیک او لوست ښودل کېږي چې عمرونه یې په ښوونځیو کې د زده کړو د عمر څخه پورته دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس اوسمهال افغانستان کې د 15 کلونو څخه د پورته عمر د خاوندانو ترمنځ د سواد کچه شاوخوا 30% ته رسیږي. د سواد د زده کړو په مرکزونو کې د ښځو د زده کړو په اړه د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس او ویان عزیز احمد ریان وایي چې نجونو او ښځو ته به د لیک لوست د زده کړو پروګرام د یو لړ شرایطو لاندې پیل شي.
د نجونو او مېرمنو لپاره د سواد د زده کړې کوم برنامه شروع کیږي هغه به د مشخصو شرایطو لاندې جریان پیدا کوي او شروع کیږي. بعد کوم مشرایط د اسلامي امارت مشرتابو په هدایت د پوهنې وزارت له طرفه ورته ټاکل کیږي. دغه شرایط مطابق به د سواد زده کړې پرګرام مخته ځي.
خزو او سلوته د سواد د زکړو د مرکزونو د زیاتیدو په اړه د پوهنې د وزارت او د ملګرو ملتونو د خونیز علمي او فرهنګي ادارې یونسکو ترمنځ د خبرې په داسې حال کې شوې چې لا هم دغه وزارت د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو پریکړه نه ده کړې. د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس او ویان وایي چې د شپږم ټولګي څخه د پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره لا هم هڅې روانې دي، خو تر اوسه دغه ښوونځیو د پرانیستو لپاره کومه نیټه نه ده ځانګړې شوې.
د نجونو د مکاتبو د پرانیستلو موضوع له وم نه تر دولسم ټولګي سده د دقیق وخت په باره کې څه نه سو ویلی. متحه په دې موضوع باندې سلام مشورې روانې دي او دقیق وخت په باره کې نه سو ویلی، خو امیدواري لرو چې دغه موضوع به په نږدې راتلونکي کې حل فصل سي او انشاءالله یو مناسب حل به ورته پیدا.
په افغانستان کې د ماشومانو ساتنې ادارې سیپ او چلډرن سیړنې ښیي چې د طالبانو لخوا افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو له امله 80% نجونې زده کوونکي له زده کړو محروم شوي دي. د ماشومانو ساتنې ادارې د تېرې پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د 1.1 میلیون نجونو زده کوونکو څخه اوس مهال 850,000 ښوونځیو ته نه ځي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 3798 پیټ چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 3798 پیټ چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوه. د ملګرو ملتونو یو شمیر کارپوهان وایي چې د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنیو تر کنګلېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سربېره د افغان میرمنو وضعیت د خرابېدو په طرف روان دی. د ملګرو ملتونو خپلواکو کارپوهانو د دوشنبه په ورځ وویل چې د افغانستان د شتمنیو په کنګل کېدو سره هم متحده ایالات او هم طالب چارواکي د افغان میرمنو په مشکلاتو کې برخه لري. نور حال پر رپورت کې واوري.
ملګرو ملتونو او د واشنگتن په ګډون بهرنۍ حکومتونو د انجونو د خوندزیو د تړل کېدو په شمول د میرمنو د حقونو په برخه کې د خپل ژمنو څخه د طالبانو په شاتګ نیوکه کړې ده. د ملګرو ملتونو د څوارلسو مستقلو کارپوهانو په بیانیه کې همدارنګه د متحده ایالاتونو حکومت هم تورن شوی چې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو په کنګل کولو سره د افغان میرمنو ژوند خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې راغلی
په داس حال کې چې جنسیت پر اساس تاریخوالۍ د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې یو اوږدمهاله او ناوړه ګواښ دی، د متحده ایالاتو په اقداماتو سره حالات نور هم خرابېږي.
دغه کارپوهانو همدارنګه د طالبانو له خوا پراخ جنسیتي تبعیض د میرمنو د حقونو د خرابېدو لامل بللی دی. د ښځو د حقونو فعال او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د افغان ښځو وضعیت په سیستماتیک ډول خرابېږي.
په هغه شکه په افغانستان کې د نه د ښځو وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره تاریخوالي او غا سیستماتیک جنسیتي اپارټاید د ښځو په مقابل باندې لري.
میرمن بارکزی وایي اوس په کار ده چې یو نوی منطقي لار پیدا شي.
طالبان باید خپل د کرونونه افغانانو ته او نړیوال ټولنې ته باید دی مسؤول اوسي. همدارنګه بهرنۍ مرستې هم په افغانستان کې باید په شفاف ډول باندې مصرف شي. متاسفانه عدم د شفافیت او مؤثریت د بهرنۍ مرستو په دستګاه او مخصوصا ملل متحد پروژو کې هم ډېر لیدل کېږي.
بلخوا د افغانستان د حقونو د څار په نوم یو بدني بنسټ په افغانستان کې د خپل سرنیولو او سارای محکمو د بندیدو غوښتنه کړې ده. دغه مدني بنسټ چې د مدافع وکیلانو او حقوقپوهانو څخه جوړ شوی د یک شنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې د خلکو د نیولو په اړه دقیق ارقام نشته. وایي چې د سیمه ایزو سرچینو له قوله د ښځو په ګډون زرګونه کسان د طالبانو په زندانونو کې دي. د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح هم وایي چې د اسلامي امارات لخوا د پخوانیو پوځیانو او خبریالانو په ګډون د ځینو افغانانو په خپل سر نیونه، توقیف او د شکنجې بیلګې شته.
تر هغه پورې چې د اسلامي امارات لخوا نه د نظام د تعریف مسله مطرح نشي او تر څو پورې چې د ملي او نړیوال مشروعیت مسله رامنځته نشي، دی محاکمه موضوع په ترڅنګ د نیونې او د توقیفونو مسله دا عادلانه نه ده.
د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت وروسته د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د پاکستان د نوي ائتلافي حکومت ملاتړې پښتانه ملت پاله ګوندونه هم دي، خو په مرکزی کابینه کې کوم چوکۍ نه لري. په پاکستان کې یاد ګوندونه په پارلمان او حکومتي غونډو کې په افغان تګلاره نیوکې کوي، خو دوی په تیر حکومت کې هم استازیتوب نه درلود او په اوسني حکومت کې هم د دوی ځای مذهبي ګوند جمعیت علماي اسلام او یا نورو لویو ګوندونو مسلم لیگ او د خلکو یا پیپلز ګوند اخیستی. په دې باره کې شهناز نفیس رپورت لري.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پښتون کمپرست ګوندونو استازیتوب یوازې درې وکیلان کوي. د دې درې وکیلانو رايو د عمران خان حکومت پړنګولو او اوسنی ائتلافي حکومت په جوړولو کې مهم رول لوبولې، خو په مرکزی کابینه کې کومه څوکۍ نه لري.
نو دا ښکاري چې ان پی په داسې حالاتو کې ډېر تکړه شوی دا هغه چې کوم توقعات د دین مخکې د پیپل پارټي نو هغه شان چې پوره کې ښکاري او نه د لندن ویزټس نه ستوقعات مخې ته راغه. همدغه شان حال د محسن داوړ حواله سره مخې ته روان دي. د ایگزټ کنټرول لیست حواله سره چې کوم خبرې ترې را روان دي، داغه د منیسټري حواله سره چې کوم خبرې ترې شوې، د علي وزیر حواله سره، د پولیټیکل پارټي د پیپل پارټي چې کوم کردار پاتې شو، نو دا هغه عوامل دي چې مین سټریم پارټيانه بشمول مسلم لیگ او پیپل پارټي د دې نېشنلیست پارټو لپاره د ملټری اسټابلیشمنټ سره ډغر والته تیار نه دي. فعلا
سیرون کې وای په مرکزی کابینه کې د پښتونخوا او بلوچستان په استازیتوب د مذهبي ګوندونو د استازو شتون د اندېښنې وړ دی.
ما په کال دغه مذهبي ګوندونو کې دي د دې زمونږ په سیمه کې د ریښتاور باندې چې کوم په ځایو شو کوم نورین شو د پیر څلو کار نه شي چې د پښتونخوا کې او د پیر چې کوم څنګه شو کار نه شي په بار وطن افغانستان کې
په پښتونخوا او د بلوچستان د پښتنو په سیمو کې زیاتې پارلماني څوکۍ یا د تحریک انصاف دي او یا د مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام سره دي. دا دواړه ګوندونه ښه پخکاره په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت نه ملاتړ کوي، خو آیا دوی په خپلو سیمو کې د پښتنو له حقوقو نه دفاع هم کوي؟
د سیاسي منشور کې د صوبایي مفاداتو تحفظ نشته. د قومیتونو په وسایلو باندې د قومیت خپل حق تصور دا غي په منشور کې نشته.
په قومي اسمبلی کې سیاسي ګوندونه د افغانستان لپاره د پاکستان په تګلارې کې کوم رول نه لري، خو د یادې تګلارې یوازینی منتقدین اکثره پښتون ملتپال ګوندونه وي. په حکومت کې د پښتون ملتپال ګوندونو د استازو نشتون او په پارلیمان کې د دوی د لکشمې لقبله په افغان تګلارې ډېری کمی خبرې کیږي.
دویم پر ټارګټ چې راوند افغانستان په حواله سره دی او ډېر د اندېښنې وړ دی، نه صرف د افغانستان لپاره بلکې په دغه چاپېریال کې یا په دغه منطقه کې چې نور کوم هېوادونه دي، که ایران دی، که هند دی او که چین دی، نو دا به د هغې لپاره هم د سره جوړېږي په راتلونکي وخت کې.
د پاکستان په مرکزی کابینه کې هر ځل پښتانه سیاستوال برخه لري، خو دوی د لویو ګوندونو لکه مسلم لیگ نون، تحریک انصاف او پیپلز پارټۍ په استازیتوب د وزیر په چوکۍ ناست وي او د ګوند د تګلارې ملاتړ کوي. دوی ډیر کم د خیبر پښتونخوا او یا د بلوچستان د پښتنو د حقونو خبرې کوي. د دواړو ایالتونو د حقونو د بخنا په سر د ایالت د مالی برخې یا په ملی مسایلو کې د برخې او د افغانستان په افغان تګلارې تر بل هر چا نه زیات پښتون ملت پال ګوندونه غږ اوچتوي. خود سیاست کارپوهان وای د پښتنو د رایو زیاتره برخه اکثره مذهبي ګوندونو ته ځي او یا بیا پښتانه د عمران خان په وادو غولول کیږي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 798 پیټا چنل کې اوریدلای شئ.
د امریکا جا آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران اوکراین ته د امریکایي ډیپلوماټانو د بیرته تګ او له هغه هیواد سره د لا زیاتو پوځي مرستو اعلان کړی دی. انتونی بلینکن او لوید آستن اوکراین ته له سفر وروسته د هغه هیواد په وړاندې د روسیې هڅې ناکامه بللې دي او زیاته کړې ده چې د اوکراین په اړه د غربي نړۍ ستراتیژي او د روسیې پر ضد فشارونو مثبتې پایلې لرلې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لاید آستن د یکشنبه په ورځ په کیف کې د اوکراین جمهور رئیس ته د 300 میلیون ډالر زیات بهرنی پوځي کومک او د 155 میلیون ډالر په ارزښت د تجهیزاتو د پلور خبر ورکو. بلینکن وی نه پوهیږي د اوکراین جګړه به کله پای ته ورسیږي.
نهایی خبر داده چې موږ نه پوهیږو روانه جګړه به کله پای ته ورسیږي، خو په دې پوهیږو چې یو خپلواک او آزاد اوکراین به د ولادیمیر پوتین په پرتله تر تله برقرار اوسي.
د تیرې فبروري په میاشت کې په اوکراین د روسیې د یرغل وروسته دا د کیف ښار ته د یو جګپوړي امریکایي هیات لومړنی سفر دی. آستن او بلینکن په مجموعي توګه د اوکراین او 15 نورو متحدینو او همکارو هیوادونو سره د 214 میلیون ډالر په ارزښت د بهرنۍ پوځي مرستې اعلان وکړو. په دې کې شاوخوا 322 میلیون یې د کیف ته لپاره ځانګړي شوی.
مونږ غواړو چې اوکراین یو خپلواک او دیموکراتیک هیواد پاتې شي او دا توان ولري چې د خپل ځمکني بشپړتیا ساتنه وکړي. مونږ غواړو روسیا دومره کمزور شي چې بیا لکه په اوکراین کې یرغل وکړ دا سچونه شي کړای.
دغه امریکایي چارواکو دا هم ویل چې جمهور رئیس بایدن به د اوکراین د پاره خپل نوی سفیر معرفي کړي او هغه امریکایي ډیپلوماټان چې د روسیې د یرغل لګ مخ کې د اوکراین نه وتلیو بیرته پراتلونکو نه یو کې اوکراین ته ستانه شي. د اوکراین جمهور رئیس د امریکا لمرستو او همکارۍ مننه وکړه او ویل پوځي همکاري ورته لمړی توپ لري.
تر هر څه وسلې مهمې دي او زموږ د پوز د پیوړی کول او ځانګړو برخو کې د امریکا او زموږ د اروپایي مشرانو په څیر همکارانو ملاتړ مهم دي. دویمه مسله په فدراتي روسیې د بندیزونو سیاست دی چې په خپل ټول قوت یې په اوکراین يرغل کړي.
زلنسکی د امنیتي همکارۍ په اړه ویل امریکا یوازنه هیواد دی چې د اوکراین سره د پوځي امکاناتو او تجهیزاتو په برخه کې د 3.4 میلیارډ ډالر په ارزښت راسته کړی دی.
نن او وضعیت د نړۍ سیمي او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د امریکا جمهور رئیس په حضور ډول د خپل ګوند د کانګرس د کاندیدانو لپاره د پیسو راټولول پیل کړي. نو موري دا کار ورسته له هغه کوي چې د کورونا له امله یې په غټو غونډو کې د خلکو د ګډون کولو محدودیتونه لیرې کړل. په دغه ډول غونډو کې د جمهور رئیس ګډون له دې امله خورا مهم دی ترڅو جمهور رئیس د امریکا په سنا او د استازو په جرګه کې د خپل ګوند اکثریت د ساتلو لپاره پر ننګونو برلاسي شي.
ولسمشر بایدن د خپل ګوند نوماندانو لپاره د پیسو راټولولو کمپاین د پیل لپاره د امریکا لوی دیزا ایالتونه اوریګان او واشنگتن غوړه کړی. نو ما وړي د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې دغه ایالتونو د خلکو ډېرې رائے ګټلې وي.
We've reached the point mong da se bin uktetra sidru che da che da chapirial sara tharlai nawrin os kamel ansar gandai de makhani bolas mashar de khara istisna sara mong yaqin andas fursat laru che pa de ala da se karuna wukul che patiru dua pinzo awlas kaluno ke mong ne wikidi
yes we have
wo da bekarai ka che kama da uspina manai pa de mauzu de tingar pada haq ba janib da kho khalak de khuraki mawadu maghazu aw de telo tankuno ta pounai ke chu chu zale ji aw de guri che de tokyo nar khuna lul shwidi aw khalak de mali tawarum ya inflation pada de randikhmandi
د اوریګان په پورتلند ښار کې ولسمشر بایدن وویل چې د نوموړي ګون شاوخوا 8 میلیونه نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي. د پټینګار سره وویل چې ګون یې په ملي کچه د زیربینا د کیفیت د لوړولو لپاره پانګونه هڅولې.
ډیر وخت وشو چې زموږ په هوایي ډګرونو، اورګاډي او بندرونو کې پانګونه نه ده شوې. موږ دا کار نه دی کړی. موږ د نړۍ په کچه پخوا بهترینه زیربنا درلوده. دا یو حقیقت دی.
د برحاله ولسمشر لپاره دا معمول نه ده چې ګونی په منځمهالو ټاکنو کې په کانګرس کې څوکۍ وبایلي. خو د چارو کارپوهان وایي چې ښایي دا ځل د ولسمشر بایدن لپاره راروانې ټاکنې اسانه نه وي.
دیموکراتان دا مهال په ستونزمن حالت کې دی او ښایي د استازو په مجلس کې اکثریت له لاسه ورکړي او سنا کې هم اکثریت بایللی شي. کدا کار وشي بایدن به د خپلې واکمنۍ په دویمه دوره کې په یو کمزوري حالت کې وي.
ولسمشر بایدن د خپل ګوند کاندیدانو لپاره په حضوري ډول د پیسو راټولولو کې په داسې حال کې د بریا فرصت لري چې د دیموکرات ګوند ملي کمیټې د مارچ میاشتې تر پای پورې د 120 میلیونه ډالرو د راټولولو خبر ورکړي او په مقابل کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند ملي کمیټې شاوخوا 200 میلیونه ډالر راټول کړي.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه چیرنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیواله او سیمهیزه مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنځشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو قدر منوریدونکو په افغانستان کې د کرکټ سره د ځوانانو د مینې کچه د تر رسیدلې چې هغه ځوانان هم چې د معذوریت له کبله په ویلچیر کې متکی دي د خپلو ګرځنده چوکیو سره کرکټ کوي او غواړي چې د نورو هیوادونو غوندې د خپلې سویې کرکټ ملي لوبډله ولري.
د افغانستان د ویلچیر کرکټ لوبډله ډېره اوږده سابقه نه لري. دوی قریب 2 کاله کېږي چې د مختلفو ولایتونو نه لوبغاړي راغونډ کړي او د خپل شوق د پوره کولو لپاره تمرین او سیالۍ کوي.
منګا د کرکټ سره ډیره علاقه لرله خو موږ نشو کولای چې کرکټ وکړو. اوس الحمدلله موږ مشرانو زموږ د پاره ډیرې هلې ځلې وکړې چې موږ ته د کرکټ د پاره ویلچیر کرکټ د پاره دا زمينه برابر کړه چې موږ ویلچیر کرکټ وکړو.
افغانستان کې د کلونو جګړو او د روغتیايي ستونزو له کبله ډیر ځوانان معذوریت سره مخ شوي دي. خو دوی خپل معذوریت مجبوریت نه دی ګرځولی او په ویلچیر د کرکټ شوق پوره کوي.
دا ما ملتوب د ماشومتوب څخه پیدا شوی دا لکه چې د پولیو د واکسین لاسرسی نه ما ته د ملتوب پیدا شو. اوس فلحال د افغانستان د ویلچیر کرکټ ټیم کې د بالینګ په برخه کې کار کوم. زما د کرکټ سره اول نه ډیر شوق
په دوه خو معلومه ما نور دغه زما مینه هغه وخت پیدا شو افغانستان کې چې د کرکټ جات شو. هغه وخت زما سره مینه پیدا شو. بعد هغه نه چې مونږ چې د تنظیم تاریخ نه چې د نور ملکونو مقاتله چې مونږ خپل یو ارمان او چې باید چې دغه د افغانستان کې چې ده باید چې د ویلچیر کې ته جوړ شي.
د افغانستان د ویلچیر کرکټ د لوبډلې لوبغاړي کله یو خوا د معذوریت له کبله ډېر په سخت خپل شوق پوره کوي نور سره مالی ستونزې هم لري او غواړي چې ادارې او شتمن خلکو سره مرسته وکړي ترڅو دوی خپل ارمان ته ورسیږي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.